شپې خور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دی یو بله خپرونه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو، خو پیل خبرونه کوو شاهین بونیری به وړاندې کړي.
ستړم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. دا خیبر انتظامی چارواکي وایي چې پرون پورې تیرا راجګل تا شاوخوا 50 کورنۍ ستنې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په انخته کې مرګ جوب لاوړېدلې ده، او د روسیې د بارنو چارو وزارت پرون په 131 آسټرېلیايي وګړو سفري بندیزونه اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې پرون پورې تیرا راجګل تا شاوخوا 50 کورنۍ ستنې شوې دي. د ضلع د ډیپټي کمشنر دفتر بیان انس خان مشال ریډیو ته پر لیږلي یو بیان کې ویلي چې د کډوالو کورنیو ته د ستنېدو پر وخت د ملیشي او پی ډی ایم له خوا خیمې او نور ضروري سامانونه ورکړل شوي دي. خو د کوکي خیلو د ځوان تنظیم مشر ابرار اپریدی پرون بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم د بد انتظامۍ له کبله ورته د حکومت له خوا اعلان شوی 15000 روپے نه دی ورکړل شوی.
د حکومت له طرفه موږ ته یو خیمه میلاو شوله، د کچن سامان میلاو شوله، او ورسره کمبله میلاو شوله. دا ودام راکړی شوی و چې تاسو ته به فی خاندان 35000 روپے میلاویږي. پی ډی ایم انتظامات صحیح نه وکړي، د هغې د انتظاماتو د وجه نه 35000 روپے فی خاندان میلاو نه شوله. نو موږ د اعلی حکومت نه دا مطالبه کوو چې کمی وعده زموږ سره په مذاکراتو کې شوی وي چې هغه حکومت ترسره کړي.
پی ڈی ایم د مالی مرستو پاړه لسنی دی ویلې. د چارواکو په وینا د نورو سیمو بې کوره شوو کسانو د ستنولو بل پړاو به د راتلونکي کال په مې میاشت کې بیل شي. د یادونې وړ ده چې له راجګله په کال 2013 کې د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 40000 کورنۍ بې کوره شوې وي، چې ځینې په جمرود کې له خپلوانو یا په کچه کورونو کې په اوسېدو مجبوره شوې وي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ په انخته کې مرګ جوبله اوړېدلې ده. په بنو کې ځینې امنیتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن سهار د بنو په غوړه بکاخیل کې د فوز او وسلوالو ترمنځ انخته شوې ده، چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د ډزو په تبادله کې د فوز د یو میجر په ګډون څلور سرتیري جوبل شوي هم دي. کمی وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جګړې پر مهال د سهار راهیسې په سیمه کې د هلیکاپټرو پروازونه روان دي، او د تګ را تګ مهم لارې تړلې پرتې دي. ځای خلک وایي چې په خپلو کورونو کې سار پاتې دي او د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع د تشدد او بدامنۍ د پیښو ښکار دي، چې پر ضد وخت په وخت د ځایي خلکو لخوا احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي دي. د خیبر پښتونخوا په نوخار کې یو ماشومه ګزړن وهلې ده. د صوبې د بیړنیو خدماتو ادارې پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د نوخار په ګنډیری سیمه کې د 29 میاشتو په یو ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی، چې ورسره په پاکستان کې د پولیو د رنځورانو شمیره 240 ته رسیدلې ده. په دوی کې 9 د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري. دا شمیرې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې پرون په اورګزو او ټانګ کې په وسلوالو بریدونو کې د پولیو ډلو په حفاظت مامور دری پولیسان وجل شوی دی. تر اوسه د دې بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. د وسلوالو بریدونو نه وروسته د ټانک او وزیرستان په ځینو سیمو کې د پولیو پر ضد روان او ورځنی کمپاین د ځنډ ښکار شوی دی. تیر کال په سویلي وزیرستان کې هم د ځایي جرګې د بایکاټ له کبله تر لسو میاشتو پورې د پولیو ضد کمپاین نو ترسره شوی. ولسمشر آصف علي زرداري په بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو د جایداد د معاملو هوارولو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو ترمیمي بل منظور کړی دی. د وفاقي حکومت د خبر پاڼې تر مخه د نوې منظور شوي قانوني مسودې د لاندې به د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس په مشوره ځانګړي عدالتونه جوړول شي. په دې عدالتونو کې به په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان د غیر منقوله جایدادونو لړ کې درخواستونه جمع کول شي. دا عدالتونه به فریقینو ته د شواهدو جمع کولو لپاره د دوونو زیاتې موقع نه ورکوي، او بهر میشتي پاکستانیانو ته به د ویډیو لینک له لارې په عدالتي کاروایۍ کې د برخې اخیستو اجازه وي. د نوي قانون له مخې به عدالت په 90 ورځو کې د درخواست په اړه پریکړه کوي، او متاثره تن به په 15 ورځو کې په دغه اړه های کورټ ته خواست کول شي. او د روسیې د بارنو چارو وزارت پرون په 111 آسټرالیایي وګړو سفري بندیزونه اعلان کړی دي. د دې بندیزونو په نتیجه کې به اوس دا کسان روسیې ته سفر نشي کولی. تر بندیزونو لاندې د راغلو کسانو په فهرست کې د دفاع محکمې غړي، خبریالان او نور شخصیتونه شامل دي چې ورباندې ماسکو د روسیې ضد د ایجنډې پر مخ وړلو تور پورې کړی دی. روسیې دا بندیزونه د هغه اقداماتو په غبرګون کې کړي دي چې آسټرالیا پر ځینو روسانو او ادارو بندیزونه لګول. دا وو د دې خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو له شاهین بولندي مور دل تاسو په خبرونو کې موږ تاسو خبر درکړل په بنو کې چې نن سهار د وسلوالو پوسټ ترمنځ نخته پیل شو او هغه کې تلفات مو وخت دي. معلومات تازه اخلو ل خپل خبريال عمر وزیر نه. د وخت په خبرونه کې را سره دی وزیر صاحب. سړی مشي درته وایو او کوریدونکو ته بیا مو وایي چې د خبرونه د کیکن څومره وخت پیل شو، کومه سیمه کې پیل شوې ده، اوس هم لا روانه ده یا نه، او بیا چارواکو پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه معلومات له تاسو سره شریک کړي دي؟
مننه بچا صاحب. بالکل، په ضلع بنو کې د بنو ښار چې کوم سویلی اړخته د جاني خیلو په طرفه غوړه بکه خیل سیمه چې د بنو ښار سره نږدې ده، دغلته د وسلوالو د فوز ترمنځ دغه نخته پیل شوې ده چې دا سهار 15 بجو نه لا هم دوام لري. په هوا کې هلیکاپټر پروازونه کوي. د فوزي چارواکو په وینا تر اوسه پورې چې کوم دوی معلومات ورکړي دي، نو پاغي کې وای چې دوا وسلوال په دې کې وژل شوی دی او سلور فوزیان د یو میجر ګډون هغه په دې کې ژوبل دي. په دغه جګړه کې تر اوسه پورې هم دغه تلل لارې جدي هغه تړل شوی دي او جګړه لا هم روانه ده. اوس هم هغه یا سر ته نه رسیدلې او د دې نه علاوه فوزي چارواکو چې کم دی پوره تفصیل یا د دې نه پس نه دی ورکړي چې په دې کې چرته مقامي عام خلکو ته هم سم مرګ ژوبلا وخت د کنه قزای خلک د سي اندېخنه سرګندوي چې د سحر نه دغه تلته د وسلوالو د فوز ترمنځ ډزې روانې دي. او دغه ځنې ویډیوګانې چې پټلین ټولنیزو رسنیو دغه سیمې نه خلکو پورته کړې دي، پاغه کې هم شکاري چې وسلوال درنه چې کم دی فایرینګ کوي، دزونه کوي، هوا کې چې کم هلیکاپټر پروازونه کوي، داغه نه د هوا نه هم پاغه باندې شیلینګ کیږي. نو دغه لارې یا پټړل شوی دي. نور معلومات به روستو پته لګي، خو تر اوسه پورې چې کم را رسیدلې معلومات یې هغه دا وایي چې سلور فوزیان په دې کې ژوبل شوی دي چې هغه سی ایم ایچ روختون تر سوال شوی دي. پاغه کې دوی وایي چې د یو حالت مرګونه دي او وسلوال دوا تر اوسه پورې دوی خای
د بنو خلک په څو یې غي سمره په ویره کې دي. وزیر صاحب که تاسو چا سره خبرې شوې داغه سیمه خلکو سره؟
بنو شهر کې خو دلته حالات نارمل دي، ځکه چې دا د شهر نه لری سیمه ده. په 100 کیلومتر باندې تقریبا 10 کیلومتر سویلی اړخته د شهر نه دغلته پرته سیمه ده. البته الته چې کم خلک دي دا غوي سره چې خبرې شوې دي، نو هغه په ویره کې دي. هغه وایي چې تر کورونو محدود دي، د کورونو نه خلک نوځي ځکه چې هر طرف نه دغه ډزې پیل دي او په خلکو کې دغه ویره تر خلته خورا ده.
او کمی وسلواله ډلې تر اوسه سویلې دي چې د چا وسلوال دي، د کمی ډلې سره اړه لري کنه؟
په رسمي ډول په کاو ګورو په 13 سمو دینه کمی وسلوالې ډلې چې کمی دي مختلفې چوڑان دی باید غزمداري اخستی. هغه په رسمي ډول اوسه پورې د دې ذمہداري هم چانه ده اخستی وړاندې هم کاو ګورو. نو داسې په رسمي ډول د غزمداري اوس مخې ته نه راځي. البته په ټولنیزو رسنیو ځنې وسلوالې ډلې د دې چې کم دي پوسټونه پورته کوي چې دغه مختلفې دوی د لوکل تحریک طالبان پاکستان او ګلبادر وسلوالې ډلې سره مختلفې ډلې دي یا ځان داغه سره تړاو خي، هغه په دې کې دغه جګړې دغه ویډیوګان او تصویرونه پورته کوي.
سم ده، ډیره مننه عمر وزیر. لسمه نه موږ ته معلومات راکول په بنو کې دی وایي چې سهار 15 بجې وختي د وسلوالو پوز ترمنځ نخته پیل شوې چې لا هم روانه ده. په دغه غړ تاسو معلومات ووریدل. اوس په بل موضوع تر شو د خبر چارواکي وایي پرونی تیرا راجګال تشو خو 50 کورونه ستنی کړی دي. چارواکو ویلي چې لاغو سر د سرندو پر مهال د اړینو توکو مرستې هم شوې دي، خو ورستانې شوي کډوال وایي چې حکومت ورته د ژبنو باوجود د کورونا پر سر 15,000 روپۍ نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت دا د راجګل دغه ځای د بې کوره خلکو د ستنولو لړۍ له پرون راسي، یعنی د اکتوبر له 9 پیل کړې ده. فرهاد شینواری معلومات لري.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د دفتر ویاند انس خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د اکتوبر په 9 نیټه تیرا راجګال ته خواوشا 500 پورې کورنۍ رسیدلی او په تور چپر سیمه کې ورته اف سی زواک سرتیرو او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کارکوونکو خیمې او د ضرورت شیان ورکړي دي. د اکتوبر په 9 نیټه په جمرود کې د دې کډوالو ستنولو لپاره کوم رسمي تقریب نه دی شوی، بلکې هر کورنۍ ته یوازې د ستنېدو اجازتنامه له وړاندې نه ورکړل شوې وه او له جمروده روان شوي او ماښام مهال راجګال چپرې سیمې ته رسېدلي دي، چرته چې دوی لپاره یو کیمپ لګول شوی او له هغې ځایه بیا مرستې ورکول کېږي او د دوی کورنۍ پکې ثبت کېږي. د ځوان کوکی خیل تنظیم مشر ابرار اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې یو لړ احتجاجونو نه پس دوی ته خپلو کلیو ته د ستنېدو موقع ورکړل شوه.
د تیرو 12 کالو نه بعد د ډیرو درنو او احتجاجونو نه بعد د تیرا کوکی خیل متاثرینو واپسې هغه ممکن شوله. 500 خاندانونه کډوال هغه تیرا ته واپس شول. د حکومت له طرفه موږ ته یو خیمه میلاو شوله، د کچن سامان میلاو شولو، ورسره کمبله میلاو شوله. دا وادام راکړې شوې وه چې تاسو ته به فی خاندان 35,000 روپۍ میلاویږي. پی ډی ایم ای انتظامات یې صحیح نه وکړي، د هغې د انتظاماتو د وجې نه 35,000 روپۍ فی خاندان میلاو نه شولو. نو موږ د اعلی حکامو نه دا مطالبه کوو چې کومې وعدې زموږ سره په مذاکراتو کې شوې وي چې هغه حکومت ترسره کړي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې یو مشر زرغون شاه اپریدی وویل چې ژمی رانږدې شو او هلته یخنی په زیاتېدو ده، نو پکار ده چې لومړی د ویجاړو شوو کورونو بیا رغولو لپاره سروې وشي او معاوضې ورکړل شي.
اوس ژمی دی، یخنی ده، کورونه نشته دی، وران دي، ژوند به ډېر مشکلات سره مخ وي. نو په دا حواله سره خو پکار ده چې سروې هم ضرور وشي او هلته د اوبو د څښلو ډېر مشکلات دي او د صحت په حواله چې هلته یو هیلت یونټ په شکل کې کمپونه یا څه طریقه کار وي یا بیچو یا داسې یو قسم شیانه ولګوي چې هغه مشکلاتو کې کمی راشي، نو مقصد کورونه ټول تباه شوي دي. نو په دې حوالې سره سروې چې دا ډېره ضروري ده.
په خیبر ضلع کې د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې تیر کال 2023 کې د تیرا راجګال برایي دامن پتایي پګدارې باغ کلي او غاښي ته نیمایي نه زیاتې کورنۍ لیږل شوي او دا نیمایي پاتې کورنۍ به سږ کال 2024 او را روان کال 2025 کې د تیرا راجګال چپری نکۍ چنګایي بخت کلی بابا کشکول تورداری او غریبی کندو تا ولی گل شی. دو تیرا راجگال کدوالو پا جمرود بگیاری که احتجاجی پر لط لگه ولی و چه خواوشا 15 ورزی دوام وکرد او لحاغی ورستو بیا دا اکتوبر پا 14 نیتا دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت و دا تیرا راجگال کدوالو ترمنز مذاکرات کامیاب شول او پر لط ختم کرد او دا خیبر داری لار خلاص کړه. د تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدامنۍ لامل خواوشا 40,000 کورنۍ بې کوره شوې وې او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچه کورونو کې دېره شوې. د خیبر ضلع تیرا راجګال دره له جمرود بازار په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېده او نور برخی د تیرا میدان کورمی او اورکزو سره لګیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. دوی زیاتوي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې د تعلیم، روزګار او له خلکو سره د رابطو په لړ کې ستونزې زیاتې شوې دي. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د انټرنیټ بندښت پر ضد 2 احتجاجونه هم کړي دي، خو چارواکي وایي دغه سیمې انټرنیټ د امنیت په خاطر بند کړی دی. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه د 3G 4G انټرنیټ سهولت د تېر یو کل راهیسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سراروغه سیمې اوسیدونکی اساق ماسید په دغه برا کښې ویایي
کړی دي خو دی دی یوه خبره کوي چې دولته سیکورټي ټریټس دي که چېرې سیکورټي ټریټس وي نو په علاقه کښې دا پی ټي سي ایل وای فای چې کوم ډي ایس ایل دي هغه دا نشته مهیا کړی شي هغه باندې هلته پی ټي سي ایل ورسره مېږه رفتار شوي دو درخواستونه ورکړي دي او یغې نه هم مېږته دا زولی چې دولته کومه مقامي آرمي دو د یغې طرف نه مېږته اېن او سي نه میلاویږي نو په دا وجه باندې دغه خلک ته نه د پی ټي سي ایل وای فای کنکشن میلاویږي او نه دغه 3G 4G چکیم انټرنیټ دی دا میلاویږي.
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې مشکلات اساق مسید په دارنګ بیانوي.
د میږه خلک آنلاین کلاسونه چې کوم په خپله علاقه کښې پنډېږي او ور کښې ورته وخت تېري نه شي کولی هغه روشي په ټانګ ډي خان کښې په نورو علاقې په اسټرلینه کښې پنډېږي او ورته دی د آنلاین کلاسونه اټینډ کوي او په دارنګه چې کوم د میږه د علاقې کاروباري خلک دی هغه کاروبار یې هم ورسره متاثر شوی دی. ټوټل کاروبار خلک ها طالب علم ها او د سره د نور کوم خلک دی چې د انټرنیټ په ذریعه باندې اکسس دي و دنیا ته هغه خلک هم ډېر ډېر متاثر شوی دی.
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې مشکلات په باره کښې د بدر سیمې یوه اوسېدونکي خبرې هم ور وایي.
ملک اسمت الله د ودی بدر نه په اپر وزیرستان کښې دا ډېره غټه مسله ده چې یو خول کېږي چې نت یې په مېږ پسې بند کړی دی چې په ټول پاکستان کښې نت چار کوي نېټورک بحال دی دا د مېږ نېټورک کور نه کوي او نت یې مکمل ورپسې بند کړی دی دغې نه خلکو ته ډېر سخت تکلیف دی.
د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې د پوځ چارواکیو په وینا بنه ناسم امنیتی حالات په وجه د خلکې ژوند ژغورنې د پوره انټرنیټ سهولت بند کړی شوی دی خو د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به یې د ضلع اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
بلخوا اوریدونکو د مومند اوسیدونکو شکایت کوي چې د یکه غونډ او غلنۍ ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی. په هغه سیمه کې د مربلو د کاروباریانو تر څنګ د لویو لاریو یا ګاډو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالي دوی روزګار اغېزمن کړی دی. د مومندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو چارواکي بیا وایي چې د 14 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظوري شوي دي او دا چې هغه مسله به زر حل شي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په مومندو کې د کړپی د سړک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپی سړک چې د یکونډه تر غلنۍ خراب دی فاصله 14 کیلومتره ده. د ځایي اوسیدونکو خبره دغه سړک باندې مزل شاوخوا 40 منټه خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پې ولګي. د سړک د خرابوالي د وجې د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سعید خان په پېښور او چارسده کې خپلې د کانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې یې خپل درنګونه او یاکانونه هم دي. سید خرما شاد رډیو ته وویل
ټایم هم لګي مطلب دا ریا ګاډي خرابېږي ګاډي پکې اکثر مخکې ته یو ګاډی اولیدلی هم د دغه د وجه نه پرې شوی و بیا یو ډرایور و مرادي نوم یې هم پکې مړ و نو ډسټربنس خو دی خو برحال کار روان دی سیسټم چلیږي د خلکو غریبۍ دي روزګارونه خراب دي ډېرو خلکو ګاډي خرڅ هم کړل تکلیف شته دی.
د کانو وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشاد رډیو ته وایي د دوی د رجسټر او نارجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. ده وویل وجه یوازې د سړک د خرابوالي دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمېر خلکو ګاډي خرڅ کړي ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته ګاډي بوتلي چې هغلته سړکونه پاخه هم دي او مزدوري یې هم په اسانه کېږي. د مومندو دغه سړک چې ورباندې د مومندو باجوړ نه علاوه تیرو وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل د تیرو 15 کاډونو راهیسې د بیا ودانولو دپاره وران شوی خو بیرته نه دی جوړ. د مومندو خبریالان هم د دغه سړک د خرابۍ د وجې مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبریال فوزي خان مومند د سړک د وجې ورپېښېدونکي مشکلات داسې شریک کړي.
چې دا غلنه نه منګه کړه کا غون ته زو یا دی خو انبار ته زو پندلې ته زو یا خاص کر پرانغار ته زو یا کا غون ته زو نو موږ ته په دا غلاره کې چې کم دې ډیر زیات مشکلات دي اکثر گاڑی خراب شوی دا کم چې لوډ گاڑی دی ټرکونه دی دې طرف نه ماربل وړلې شي نو هغه چې کله یو گاڑی په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په گھنٹو گھنٹو دا روڈ بندی دلتا مومندو کی تاسو ته پتا دا چې انټرنیټ والا چې کمی ستونزی دی اغم دی نیٹورک نئی نو منگا کوشش کو چی یرا منگ دا غلنائی پا زید مومندو پا زید شب خدر نخپل ایمیل وغیرہ یا ادارو تا ولی گو نو روڈ چی کم دیز منگا پا منس کی خائلی او منگ تا مشکلات
دا مومندو دا ترقیاتی کرونه دا پارا دا خیبر پختونخوا دا حکومتا گمارل شوی زلی چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل پنځه کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي خو وروستو وختونو کې ورباندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
زه اکسل سا او به خاص کر سیم سا یو ظلم په بیانم جاری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې کوم دی ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل زه په خپل په تیر شوم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو ما زبته پوس کوم نور مل کوشش کوم منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګوا چې یا څه د سې طریقو کې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه وي.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټو معنی د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربلو د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولی کی
پروند پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسیشن چې دا غیواد د وکیلانو اتحادیه ده د مشر ټاکلو لپاره کلنی انتخابات وشول. د انتخابات د اسما جهانگیر انډیپندنت پینل اډوکیټ رؤوف عطا وګټل. د نوموړي مقابلې ته اډوکیټ منیر کاکړ ولاړو چې دا غم لاتړ بیا د پروفیشنل پینل په نوم له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره اړه لرونکو وکیلانو وکړ. د اډوکیټ عطا پر کامیابی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ نوموړي ته مبارکي ویلې او هیله خولې ده چې دغه په مشرۍ د پاکستان د وکیلانو اتحادیه د قانون د سرلوړۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. ایوب ترین حال راکوي.
د پاکستان د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا وکیلانو د اتحادیې کلیج انتخابات تر سره سوي دي. په کوم کې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د انډیپندنت ګروپ یا ډلې کاندید رؤوف عطا اډوکیټ او د پروفیشنل ګروپ منیر کاکړ اډوکیټ ترمنځ سخته سیالي سوي ده. د لومړنۍ نتیجو له مخې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسما جهانگیر د پینل انډیپندنت ګروپ کاندید رؤوف عطا اډوکیټ کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په لاهور کې رؤوف عطا اډوکیټ 5500 ووټ یا رایه ترلاسه کړې دي او د دې په جواب کې منیر کاکړ 4400 ووټونه اخیستې دي. په اسلام آباد کې هم د رایو شمیرنه پای ته رسیدلې ده. په کوم کې چې د انډیپندنت پینل رؤوف عطا اډوکیټ 3400 ووټونه اخیستې دي او لومړی راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د پروفیشنل پینل کاندید منیر کاکړ اډوکیټ د ناکامۍ سره مخ شوی دي، ځکه چې په شور سواد او ډیر اسماعیل خان کی د اسما جهانگیر ډلی انډیپندنت کاندید رؤوف عطا اډوکیټ لومړی نمبر راغلی دی. البته په بلوچستان او سند کې پروفیشنل پینل کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په کوټه کې منیر کاکړ اډوکیټ 199 او رؤوف عطا 400 ووټ اخیستې دي. دا ډول په سند کې منیر کاکړ اډوکیټ 238 او رؤوف عطا 158 ووټ ترلاسه کړې دي. په دې ترڅ کې مکله د سپریم کورٹ د بار ایسوسیشن یا اتحادیې د ټاکل شوي نوي صدر رؤوف عطا اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه یوازې د خپلې کامیابۍ پخلی وکړي او زیاته کړه چې نوموړی به په ملک کې د قانون د سرلوړۍ او د وکیلانو د عزت لپاره کار وکړي. خو د ناکامۍ سره مخ شوي کاندید منیر کاکړ اډوکیټ بیا و مشال ریډیو ته وویل چې د ملک ټوله ملت پاله او مذهبي جماعتونه د ده په مقابل کې سره یو سو، ځکه چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف د ملاتړي امید خان ایڈوکیٹ دا پینل انڈیپینڈنٹ للوری دا کاندید پتوگا دا سپریم کورٹ دا وکیلانو دا اتحادی دا صدر لپارا ولاړو.
خیبر پختونخوا کی چې د ملګری وکیلانو په نامه باندې همیشه د پښتون کمپرسی په نامه سیاست کوي، دی د بلوچستان و میرومیانو ته یا د بلوچستان مسائل د تر مخې و مسله نه ده. امید خان د پی ټی آی سره تعلق لري، زه د محمد خان سره د وکلا په ګروپ حواله یو یو په سیاسي حواله باندې زه د دنه ملګری یم. زه د پی ټی آی شکریا ادا کوم زه هغه سپورټ کړی.
بل پلو ته زیاتره وکیلانو هم د منیر کاکړ ایډوکیټ پر ناکامۍ خواشنی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ضد ټوله قوتونه سره یو موټی شوي وو. په دې اړه به غوږ شو په کوټ کې د بلوچستان و نامتو وکیل نجم منګل ایډوکیټ ته.
یو خوا ټوټلی ریاست دی، دوم خوا چې دی یعنی یو انډیپینډنٹ سوچ والا خلق دی، لکه چې دا منیر کاکړ گروپ دا خالصتاً انډیپینډنٹ خلقو اور عدلیہ بالادستی دا پارا دو یو سوچو چې ملک کے جمہوری رویے قائم سے دادا دے سوچو، مگر بدقسمتی دادی چې د سر یو پولیٹیکل پارٹی نو پروفیشنل پینل سر آخوا چې انڈیپینڈنٹ پینل اگر کچھ دی پیپلز پارٹی مو نون لیگ مو گردا یعنی سچ سٹیک ہولڈرانو د غټ غټ پولیٹیکل پارٹیز اگر چې دی الته
پر دې کامیابی باندې وزیر اعظم شہباز شریف او د قانون وفاقی وزیر نذیر احمد تارڑ ترسنگ نور سیاسی مشرانو هم و رؤوف عطا ایڈوکیٹ ته مبارکی ورکړی ده. ویلی ښکار کړی ده چې نوموړی به په ملک کې د جمهوریت او پارلمان د سرلوړۍ ترڅنګ د قانون او انصاف د سرلوړۍ لپاره د یوې قربانۍ څخه ځان ونه سپموي. د یادونې وړ ده چې د سپریم کورټ د صدر چوکۍ هر کال و بېلابېلو صوبو ته ورکول کېږي. دا ځل د بلوچستان صوبې وارې و، په کوم کې چې د بلوچستان لخوا د نامتو وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ او رؤوف عطا ایډوکیټ ترمنځ سیالي سوې ده.
د ایوب ترین رپورټ وو د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی دی چې حکومت د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان د یولسو غړو رایې په پیسو اخیستې دي. بلخوا بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې هم خپل دوه سینیټران په دې تور لګوندې ایستلي دي چې د شپږشتم آئینی ترمیم په حق کې هغوی رایه ورکړي دي. حکومت د آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان غړو ته د پیسو ورکولو تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا په مهال د بلوچستان نېشنل پارټۍ قائم مقام صدر ساجد ترین وویل چې د دوی سینیټرانو نسیم احسان او قاسم رنجو د عیني ترمیم په حق کې رائے ورکړې وې، ځکه دوی د ګوند نه وویستل. قاسم رنجو یوه اونۍ وړاندې د سینیټ نه استعفا هم ورکړې وه. بلخوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ډېره اسماعیل خان کې یوې خبری غونډې ته ویلي دي چې حکومت د ترمیم منظورولو لپاره 11 رایې په پیسو اخیستې وې. حکومتي ګوندونه په کمی اسمبلۍ کې 200 او 11 څوکۍ لري، خو د ترمیم منظورولو لپاره 200 24 رایې په کار وې. 8 رایې د جمعیت علما اسلام غړو د ترمیم په حق کې وکارولې. نورې رایې د حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف ملاتړ لرونکو غړو ورکړې. حکومت د رایې اخیستو لپاره د مخالفو ګوندونو په غړو د فشار راوړلو تورونه ردوي. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارڑ او د دفاع وزیر خواجه آصف د ترمیم منظورېدونه پس 100 واره اول چې د اپوزیشن غړو په خپل خوښه د ترمیم په حق کې رایې ورکړې دي. د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټۍ یو غړي عبدالقادر پټیل خو په کمی اسمبلۍ کې د وینا په مهال دغه تورنو په ځواب کې وویل چې د تحریک انصاف 50 غړي د ترمیم په حق کې رایې ورکولو ته تیار وو، خو حکومت مولانا فضل الرحمن ځکه د ځان سره ملګری کړو چې د ترمیم یې په اتفاق سره منظورول غوښتل. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلي چې هغه 11 کسان د کوم ګوند غړي وو چې حکومت یې رایې اخیستې دي. خدا یو حقیقت ته چې د مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند یو سینیټر عبدالشکور هم د آئینی ترمیم نه سوره جوړاندې لاره کو او داسې ګمان کې دوی چې حکومت پورته کړی دی. هغه د شپږشتم آئینی ترمیم لپاره د مولانا فضل الرحمن ملاتړ ترلاسه کولو په لړ کې د حکومتي ګوندونو د هڅو په باره کې مشال رډیو ته وویل.
دا چې کم کار کې د غیر جمهوریت نه پدې کې غیر جمهوریت قوتونه ملوثو یا حکومت یا هغه جماعتونه کاغه پیپلز پارټي دا او کاغه حکمران جماعت مسلم لیگ نون دي، نه هغه د دغه بدنامۍ نه د ځان د بچ کولو تر اخره پورې کوشش کو، ځکه هغه کوشش کو چې په هر طریقه باندې د مولانا فضل الرحمن دغه اته وټونه یا دغه پسینټ کې دغه 100 وټونه 15 چې دي چې د دیار له وټونه د حمایت هغه حاصل کی او دغه آئینی ترمیم منظور کړي شي.
د حکومت بل لوی مخالف ګوند تحریک انصاف هم اعلان کړی چې هغه 15 کسان به وباسي چې د آئینی ترمیم په حق کې رائے ورکړي دي. په پېښور کې آزاد خبریال رفعت الله ورغزی مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مخالفونو رائے په پیسو یا په زور اخیستل څه نوې خبره نه ده، او د تحریک انصاف په حکومت کې هم د سینټ د چیرمین د جوړېدو او په نورو موکو داسې شوې دي.
اخلاقی لیول چې دی د دومره بهای نه دی لکه هغه قانوني دغه خوش وو خو روغ عمر به بدی ترمیم باندې سوالو چتیږي دا اکثره حکومتونه کوي او چې دا وشتم ترمیم خبره کیږي په دې کې به هم دا ظلم زیاتې به کوي چې څنګه دی لاس ترمیم کې وکړو
د شپږشتم آئینی ترمیم په لومړی مسوده کې شپږ پنځوس مادې وې خو د مولانا فضل الرحمن په سلا بله مسوده تیار شوه چې پیپل پارټۍ هم ومنله په دغه مسوده کې دوه ویشت مادې دي او پارلیمان دغه مسوده منظوره کړې ده چې د چیف جسټس د ټاکلو طریقه‌کار او د کار موده پکې بدل کړل شوې دي او د آئینی او سیاسي مقدمو د اورېدنې لپاره د سپریم کورټ د بیل بینچ جوړولو پریکړه هم په دې کې شوې ده راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې وزرته ونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې اورو د نن په خبرونه کې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو پر څرګندېدا او هغې ته پر ولسي غبرګون بحث شوی دی د بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسید مشال تران لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم ل تیرې څه مودې راځي د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د وسوالو د څرګندېدو د مخنیوي لپاره د ځای خلکو جرګې او احتجاجونه زیات شوي دي کله چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وسوال طالبان موجود ول او پرځې د پراخ پوځي عملیات کېدل نو هغه مهال د یو دوه پیښو علاوه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسوالو شتون د نشت برابر وو خوس ل تیرې څه مودې ک ډیر نه خو البته د وسلوالو ښکارا کېدل لښته زیات سوي دي داولي او څنګه داولي او څنګه په بحث کې چېړو مېلمانو په کوټه کې د ډیوا رادیو خبريال حافظ الله شیرانی او د کلاسي پلا میونسپل کمیټي چیرمن سید اکبر کاکړ دي حافظ الله شیرانی خپل د ژوبو سیدونکو دي او دا هغه سیمه ده چې پکې وسلوالو طالبانو حمله کړې او پرځې د سیاسي ګوندونو مظاهره او جرګې کړې دي او سید اکبر کاکړ بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کلاس پلا ځای مشر دی کلاس پلا ژوب او لورلای هغه سیمه دي چې پکې په ځانګړې توګه و سوال څرګند شوی تاسو دواړو تار کله وای
خیرونه کاکړ صاحب
مننه لومړی به فیصله شرانی سپ تاسو ته راسم ځکه تر دې لمخه چې په ژوب لورلای کلاس پلا نور سیمه کې د وسلوالو شتون او تر د حکومت او ولس خبرګون باز کړو اول بلش په جغرافیا ځان پوکو ځکه چې ډیرې سیمو کې ممکنه ده ډیر خلک زموستاسو د بلوچستان نوم اورېدو سره د خیال ویسي بلوچستان او پښتون چې دی هغه ګډ سره ووسی د دوی سیمې سره ګډې دي او بیا د پښتون مشت سیمې چې موږ یادو جو بلورلای او مسخل او د سیمې کې لږ راته تشریح کړئ چې دا کومې سیمې دي او دا په کوم ځایونو کې او لکه کوم سیمو سره کاغه افغانستان دی کاغه خیبر پښتونخوا د کبالي سیمې دي سرحدونه لګیدلې دي
بلوچستان کې دلته لکه څنګه تاسو ولې بلوچ او پښتانه په زیات شمیر کې مشت دي او لدې سره نور هم وړي کې کامونه یا جنې کبلي چې دی هغه هم پرتی دی او سیکټر ټکی ورته کارول کېږي چې له پنجاب او نورو سبو څخه راغلي هم دلته آبادی تر کومه حد چې د پښتنو د سیمې خبره ده پدې کې چې د شمالي بلوچستان په نامه باندې کمی سیمې بدل کېږي په هغه کې زیاتره د بلو د پښتنو ضلع دي دا ضلع چې کوم دي کوټه خو ظاهر ده چې تر ټولو لوی د آبادی او لوی ضلع د پښتنو بلل کیږي د دې سره د نورې چې کومې سیمې دي خاطر پرتی دي کاغه بیا تر سیوې پوری چې بیا کومې سیمې دا ضلع لګیږي په دا کې هم په لوی شمیر په لوی آبادی کې پښتانه آباد دي دې خاطر کې بیا موږ ځنو ګورو لکټي پر دې خوا بیا دا ضلع پښین دی بیا د دې ترڅنګ کې عبدالله دا د دې ترڅنګ بیا ضلع چمن دی او همدغه سی بیا د افغانستان سره چې کوم د غزمر پر ډیورن لاین او پر سرحدي پوله چې کوم د کرشه باندې کوم ضلع آباد دي هغه بیا کې عبدالله دی چمن دی همدغه سی پښین دی بیا په سرازو کلاسی فولادا د دې ترڅنګ بیا جوړ دی دا په سې چې مخته زی بیا ضلع شیرانی راځي او بیا د ضلع شیرانی سره کوم دی د ضلع شیرانی پوله بیا هلته د خیبر پښتونخوا سره د دهنه سر په سیمه کې چې کومه ده هغه لګیږي کټو ډبره د دوی منځنۍ سیمه ده د دې ترڅنګ بیا سره مساخیل ضلع پرته د مساخیل سره داسې بیا بارکان دی او کڅم په کې د بلوچستان او د آبادی ګډه د پښتونم بخښې دي بیا هغه سیمه د سراجو کوهلو د ترغه چې بیا د خواته راځي بیا بیرته لورلای د لورلای سره بیا هم دغه سی زیارت ته او داسې میچ کوم دی دا ټول سره پرتی سیمې دی یو بل سره تړلې سیمې دي د افغانستان سره چې کومه سره دی پول هغه د کرشه د پوله ده په دا کرشه باندې چې کومې پرتی سیمې دي په دا شاوخوا تقریبا له 200 څخه تر 1400 پورې کیلومتره لاین دی پر دې باندې دغه پښتني سیمه چې کومه ده د بلوچستان چې کومې پښتني ضلع دي دا پرتی دي آبادي
مننه ما خیر حفظ الله شرانی صاحب تاسو دغه جغرافیایی جوړښت چې کوم دی یا چیرې کومه سیمه ده شته شریک اوس بلش تصویر واضح سوی سید اکبر کاکړ سی سوال دا دی دا سیمې خصوصا په دې سیمو کې د طالبانو یا د وسلوالو د شتون په حواله خلکله چې امریکا افغانستان ته په 2000 کال کې راغلی دا او بیا وروسته چې کوم طالبان دې غاړي ته راوښتل د پاکستان طرف ته زیاتره په قبایلی سیمو کې خیبر پښتونخوا کې روستر بلا خپل لوکل طالبان هم پیدا کېدل او د غم کېدل خو د بلوچستان دا سیمه چې دغه پرام نه و تر ډیره حد پورې وسلوال داسې عملاً موجود نه و بیا یو سلسله شروع کېدله کله به و کله به نو کله به پیښه وسوه کنه وسوه خو اوس دا تیرې څه مودې راسي له 2-3 کلونو څخه یو ځل بیا دا د روب ډیویژن په دې کې دا وسلوال بیا راڅرګند شوی دی که تاسو لږ عمومي تصویر راکړئ چې په کوم شکل کې او څه وخت څه سوي دي
بالکل دا کما چې موږ جنوب پښتونخوا ورته یا یو یا په بلوچستان کې کوم پښتون بیلټ دی نو دا کې تقریبا 12 ضلع راځي دا خو له وختو څخه په وخت نه وخت به کله کله دا دغه براتل دا کوم مسائل چې دي وسوال مطلب وسوال به دا سوي چې کله دا 8 اگست د وکیلانو پیښه وسوه بیا را پلیس سنټر باندې کوم حمله وسوله دایسي په عدالتو باندې حمله وسوله په پښین کې دا واقعیت وسو په چمن کې واقعیت وسو په کلاس پلا کې واقعیت وسو په ژوب کې وسلو په لورلای کې واقعیت وسلو په دوکې کې وسلو خو اوس داسې دا یو دوه کال زخه داسې خبره کیږي چې دا وسلوال راغلي دي بیا خاص کر دا ژوب ډیورنج مورتی په دې کې درې ځلې دي کلاس پلا دا ځلا شرانه دي ځلا ژوب دي په دغه علاقو کې چې دا خبره کیږي چې ځای په ځای باندې خلګولې دي یا دخکړې دي چې دا وسلوال راغلي دي او دا هر وخت دا هیڅ ویلته دا اوس یو د تزمون کلاسې پلاو د جوبي روډ جوړې سړک جوړې نسې ز خبياتر جو پور دا یو 38 پروجکټ دی نو دا رنګ پروجکټ څخه له شروع شي بیا دا وسلوال پیدا شي دغه پیدا شي وسوکسن عمر کې سوکسن عمر کې دلته خودبره ګډوډي ده تګ ته ځکه کولای نه سي دا خلک سوق دي لکه مخره غل دي دا چا خلک دي نو بیا په دې کې د پریاست باندې د نیو کې کړي دا د ریاست خلک دي دا ریاست کوي دغه کوي او ریاست بیا پر دا طالبان باندې اړي په وسوال باندې اړي دا غ خلک دي اوس موږ نه پوهیږي چې دا خلک څنګه دا ارته شي د ډیورن کرش اخوا تکم دا وخت کم دولت یا کوم حکومت موږ خو صورت ولای هغه دي هغه خون هغه د زمور د پاکستانی ریاست معنا دوست خلق دی مخکې بده دا یو الزام لگاوي چې انډیا ز خلق راځي د بل ځای ز خلق راځي اوس په تم اخواتم دوی ناشتي دلته هم دوی ناشتي بیا نو دا وسوال لقیم خوارزی
دا دی کې سید اکبر کاکړ صاحب دې ترازو دا سوالونه به راپورته کو خو حفیظ الله شرانی صاحب جو بلشت شریکو ځکه د جوب د بلوچستان یعنی د پښتون مشتو هغه سیمه د بلوچستان صوبې چې هغه بیا لاغې غاړې ځخه افغانستان دی بلې غاړې ته بیا وانه قبایلی سیمه ده بیا ورتالته ډېر اسماعیل خان یا درازین دا دا سیمه دی نو ډېر داسې منفرد موکې لوکیشن دی یعنی واقعت کم ځای باندې د موقعیت لري دلته په دې تیرو کې د خلکو جرګې مرکې یا داسې پیشي زیاتې سوي دي کې تاسو لښته شریکې چې صورتحال څنګه حالت پیدا شوی او څه سوي
بلې لکه څنګه تاسو ولې جوب او شیرانی ادا ځلې خو سره جلاس کې وسم د تقسیمونه روان دي انتظامی نو جوب شیرانی چې کومه جغرافیا د کلاسې پلا پوری دا غرنیز سیمې دي او د دې له افغانستان سره له وزیرستانونو سره بیا له پنجاب سره همدغه سي له دغه ټولو سره خپل سرحدونه لري او سیمه پرتی سیمه دي. د ژوب په حواله تاسو کوم خبرو کله کمر دین سره شاوخه بیا د عدالت له افغانستان سره د دې سیمه د همدغه سیل وزیرستانونو سره واړه سره د شیرانی هم دغه سیمه لري د دوی سره داس بیا دلته هغه پوری ته د ګوملزام او دغه سیمو کې چې کوم دی دا دلته د حکومتي شتون چې کوم دی هغه کم دی انتظامی معاملہ باندې چې کوم دی. البته د پوځي یا نیم پوځي ادارې چې کوم دی د هغوی په لوی شمیر کې دلته موږ ویلای شو چې د هغوی کیمپونه موجود دي یا چاڼۍ ورته ویلای شو هغه وجود لري دغه لوی ډیپونه
او دغه پیښه که تاسو را حساب کړئ چې په دې وروستیو کې څومره وسلوال یا را پیدا شوي دي یا ختم شوي دي یا حمله کړې دي داسې لنډ بیا به زه زید اکبر کاکړ صاحب ته راځم.
ما چې لږ کوم معلومات سره راټول کړي دي تقریبا په دا یو کال کې که غټي پیښه موږ یاد کړو دغه د شیرانی په دانسر سیمه کې چې کله پر پولیسو باندې په 2023 کې بریت شوی و دغه ترڅنګ بیا په ژوب چاوڼۍ باندې بریت وسو بیا لاغه پس په کلاسې پلان مستنباق پر سی کیمپ باندې بریت وسو هم دغه سی په نورو سیمو کې یعنی په پښتني سیمو کې د بلوچستان په پښتني سیمو کې په تیر یو کال کې 12 داسې پیښې دي چې هغه په لویو پیښو کې بدل کیږي او په دې کې لسګونه خلک چې کوم دي کغه پوځي اسکر دی او کبیا ولسی خلک دی یا هم د سرکاري ادارو په وینا بریدګر دی دغه پکې وجل سوي دی او په دې کې هم دغه سی لسګونه ټپیان سوي دي. د دوی تور د حکومت لخوا هر وخت دغه لګول کیږي چې دا ترهګر دی او دوی په بیلابیلو نمونو یادوي خو د ځینو لوی پیښو زمواري موږ ګورو چې د تحریک طالبان پاکستان چې ناقانون ګرځول سوی ډاله ده د دې لخوا څخه قبلول کیږي. په کتونکو ته دغه خبره وسی چې د بلوچستان په بلوچي سیمو کې یا په بلوچ میشتو سیمو کې زیاتره وخت د داسې بریدونو یا د وسلوالو بریدونو زمواري چې دا لوچ پیلتون خوښې ډالې مني خو چې په پښتني سیمو کې کوم بریدونه کیږي خو خو به یوازې داسې و چې هغه به تحریک طالبان پاکستان یا ځینې نورې دا قانون ګرځول څه وډالو منلي خو اوس داسې خبرې کیږي چې نوم کې هم په دې باور دي حکومتي چارواکي هم د دې خبرې په بیلابیلو ځایونو کې دغه ذکرونه کوي چې له تحریک طالبان پاکستان سره اوس بلوڅ نه قانون رام له دوی سره اوس په ځینو ځایونو کې هغه یو ټکی دی چې نیکسس او د دوی
او مننه حفیظ الله شرانی صاحب زده هم راځم او دلته رښتام تاسو شې نکته ته اشاره وکړه. خلک باید پوه سي د بلوچستان پښتون مشتو سیمه کې د وسلوالي طالبانو په شکل کې خبره کیږي ستا نستا دغه د حقیقت او دغه خبر بکو خو بلوچو چې دغه بیا د پاکستان خلاف د ازادي تحریکونه شروع کړي دي نو پاکي بیا ډیر تنظیمونه دي چې پکې کې بي ال ام شامل ده هغه بیا ځان ته موضوع د څپراغه باندې نن خیر بحث نه کوو او په وخت نه وخت هم بحثونه کړي دي مستقبل کې کېدای شي کو سید اکبر کاکړ سي فیصلہ شرانی سے مختلف اڑخونه یعنی حملے او دا ټولی کیسه بیان کی کلاس پلا کی پدې ګوال کی دا دوی درې ورځې لمخې یو سیمه ده پغه سیمه کی خلګو دا اعلان وکړي چې دوی درې څلور کسان یا ته کسان یا هرڅو چې دی نیولې دي او بیا دوی دا ول چې هغه یا خود پاکستان جنو پوجانو سره تعلق دي جن وای نه دی دا چې یو ډیر ګډ وډ حالت ته نو موږ به دا سی حالت ته نه ځو چې موږ هم د خلکو ګنګوسې یا افاوی هغه ته تقویت ورکو رښتونی حالت یا کیسه هلته څه سوې ده دلته هم ځینې وسلوال په ګوال کې را پیدا سوي دي که څنګه
تقریبا دا د وسلوالو خبرو خو داسې د درو څلور میاشتو خدای خبره روانه ده چې په ګوال اسمرزي او غوریزه زموږ علاقه ده سره سیمه دي غوریزه بالکل د کلاسې پلا هغه علاقه ده چې د ژوب سره مناسرت لري او بیا مخته ګوال اسمرزي دي نو د دې کوم سرکای او پتاو دی په دې کې دا خبره دا غځي چې کوم اوسیدونکو خلک دغه دا خبره کې چې دا خلک ګرځي را ګرځي پر موټرسایکلونه باندې یو خوا ته بل خوا ته د دې خلکو معنی حرکت ستاسو
یعنی دا رښتینه خبره ده خلک
دا خبره خو د عام د غځي او کوم اوسیدونکو خلک دغه دا خبره کوي بیا دا اوس کوم دا اوسنی پېښه کوم سوې دا کوم په اتیو تاریخ مستخند دا پیش من سره غوږی دا شنه بجې یا لس بجې په دغه کې دلته یو کنستراکشن کمپنی دا د روډ جوړی د دې په ګوالې درزی چې شنه لښتم ورته وای په دې کې د دې کیمپ دی
د دې مشینری په دې کې دغه د خپل لیبر پکښې دي نو هغه پر دې خپل کې باندې شاوخوا خاردار تارم را ګرځول دي نو دا یو تقریبا یو میاس بکیږي چې دا وسوال راغلی وو چې تاسو به دا کار نه کواسي او موږ ته به دغه را کواسي پیسې به را کواسي چې تاسو دا موږ ته دا پیسې نه کړه بیا موږ تاسو به شي تاوان رسو نو بیا دا خبره وو بیا دلته ریاست یا د دې زیر انتظامیه هم په حرکت کې وله بیا یو څه لیویزو دا وکړي وو دغه وو چې د دې په کیم چې د دې دفاع وکړي دغه یې وکړي خو بیا دا کومه پېښه چې رامنځته شوې ده دا داسې پېښه ده چې ماسخوتن 9 بجې چې کوم هلته د کلي خلک دي هغه هلته په کلي کې دي نو دغه دوه ګاډي دي یو فورپکس موټر دی یو بل دا فیلډر موټر دی دغه موټرانې لیدلې دي نو هغه درولې دي بیا په منځ کې دوی خبرې سره شوې دي او بیا هغه کې هغه سره وسله ده درنه وسله ورسره ده په خلک چې بیا دوی راټینګ کړي دي نو دا راوستلې دي کور ته له وسلو سره راوستلې وو بیا د شپې تقریبا بیا روډې بند کړې بیا خپل التازر هم زتلې وم نو بیا هغه خلکو سره چې بیا موږ دوی لیدلې وو یا بیا کې بیا د کلاس پلان ځامیا هم رااله
یعنی تاسو ملاقات اوسو دا کم کسان سینې ولې او
بالکل هغه سره موږ ملاقات
نو هغه سره تاسو خبرې وکړي چې موږ څوک یو څه کوو کاسې په غلطي نه ول سيو
هغه خلکو دا خبره کوله چې موږ په خټه استعمال خلان یو د ډیورن کرښې دا خاص موږ کورونه دي د پکتیکا ولایت سره موږ تعلق دي په خټه استعمال خېلې وو او دا موږ ته موږ د دې سکم افسیدا هغه موږ ته دا کار په لاس راکړو چې د کیم دغه په کواسه پروټکشن په کواسه موږ دا کیم ترغلی وو د کیم شاته دوی دا یو بل کوټې د سکم لري د پاکو وسیدو موږ دا سي اطلاع چې په دې باندې پر دې باندې اټیر کړی پر دې کیم باندې موږ دا کیم په دې په خدغه راوته چې دغه کوم خلاص اټیر کړی اغه مطلب ټارګټ کو دغه یو نو دا خبره
کوم بیا دا خبره باندې څومره اعتبار د خلکو یا خپل حکومت دا خبره منل یا اف سی ومنل سیالت چوک چارو
نو حکومت کومه تم د زلین نظام خو دې نه خبره ولا اغه په دې نه خبره او دغه شول او کم ځای ټیکدار وي هغه دا خبره اون کړه چې وکدا مات دوی را کړو اف سی ولا د خلک مات را کړو زما د پروټیکشن د پاره
دا او اف سی والا بیا څه ویلی اف سی والا څه ویل
او د دې راغلي هغه مختلف دي راغلي نه هو دا چې دا کړ دي چې دا زموږ خلک دي یا نه دي یا دغه دغه خو په دې حق باندې سندې ویلي هغه چې کم دي چې هغه ټقدر دا خبره کول دا ځان کومه خو بیا خلک دا خبره نه منل چې دا ستا کدا خلک ساجي بیا موږ ته لیک راکا د لیک په شکل کې دا دغه راکا نو هغه بیا لیک ټقدر نه وکاوي بیا دا و چې کلاس پلان ځامیر ولرس ته خلاف یې فایر درس کی خلګي ونی ول تانه کې کښنه ول او 70 پر هغه باندې ته په دغه په اف آی آر کې درج کړ
شه د کی سید اکبر کاکړ سپ تاسو ډیر مهمه نقطه او زه دا خبره وړم بیا تاسو به نظر په واخلم حفظ الله شرانی سپ لدی وا کې چې کومه ده د ګوال غسوي دا په کوم انداز کې چې سید اکبر کاکړ سپ بیان کړه لدی دا چې ښکاری چې کو وسلوال د پښتنو د قسمو تراځي د خلک ډیر زیات ورته بیدار دي دا د خلکو دومره بیداری آیا څومره د وسلوالو یا حکومت په خپل ځای باندې بیداری کوي یا بینه کوي خلک څومره ورته بیدار دي دا رنګ چې وسلوال دلته جرړي نه ونیسي
هاي صاحب یو کیسه در سره شریکوم د شاوخوا 2 کال وړاندې د پاکستان د مهمې ادارې له مهمو چارواکي سره زموږ د کوټې د بلوچستان خبريالانو یو ناستي و نو زما د یو سوال په پښتنې په ځواب کې غراتول سم پښتنه مده و چې د بلوچستان په پښتنې سیمو کې د 2-3 کال له مخه چې په ژوبو په دې کې کله د پولیو پر کارمندان او کارکونکو باندې بریدونه سوي خلک واقع دل د غوا برای تاوان پیښې ډېر زیات کېدلې نو ما ول دا سره واندې نو د لمه پښتنو کې چې ته د کم ځای ما ته زه د ژوبم نو ول دې رښتا نه دی وکړه خو زه ګله هم لرم تاسو د ژوب له خلکو په خاصه لا سیاسي مشرتابه څخه نو زه داسې حیران شوم چې لکه څه خو د خپل د خپل خبرې جواب دا وای وای چې د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په ژوب او شاوخوا سیمو کې هلته د وسلوالو پر ضد د اپریشن کولو پلان درلود او هلته له دغو خلکو سره یې ناستې وکړه خو وایي چې دغه سیاسي خلکو د دغو عملیاتو اجازت حکومت او پوځ ته ورنکړ ځکه دا وسلوال چې کوم دی هغه دلته شتون لري. د د پټکو چې بیا د پاکستان پوځ او ادارو چې کوم دی خپل مټ دومره همت کړی چې دغه خلک پر شا تمبولی دی او دا په دا شاوخوا افغانستان چې کوم غرنیزې سیمې دي دی کې بیرته پټ شوي دي او دا امکان لري چې دا خلک بیرته فعال شي. دا دغه مهمه کس چې کوم دغه الفاظو موږ ګورو چې بیا همدغه خبره ماته د ژوب یو ډېر سیاسي مشر دغه خبره هم په دې ټکو کې وکړه چې هلته کله دوی ته دغه ویل شوي چې عملیات به کېږي نو دغه سیاسي کس دا خبر وکړه چې هلته سیاسي ګوندونو د عملیات کولو اجازه ځکه ورنه کړ د دوی په ټکو چې هلته د دوی تر مخ د وزیرستانونو مثالونو پراته وو چې داسې عملیات کومه ګټه تر اوسه پورې کړې نه ده. ها دا خبره ضرور کړې ده چې دلته ځای چې کوم لسونه دي هغه دې ته تیار دي که داسې څوک کستا او پر کوم شک دی هغه دې وښول شي خلک به په خپله حکومت او ادارو ته په لاس ورکړي. او د مور چې لتیرو دوه کلونو یا درو کلونو څخه په ژوب کې په خاصه د شیرانی یو ژوب ګډه یو کمیټې ده سیاسي ګوند بیا د دې ترڅنګ د پی ټی ایم اوس حکومت پر هغه باندې بندیزم لګولی دی د هغوی غړي چې کوم دی په دې کې په ډېر غټ شمېر جرګې کړې دي ولسونه سره رایوځای شوي دي په خاصه بیا چې اوس دغه په ژوب کې کومه د ګلکات سودې خوا شاوخوا سیمو کې چې کوم د اف سي او د نورو ادارو لخوا څخه واړه عملیات کېږي او له خلکو څخه دغه غوښتنې شوي دي چې دوی د خپل کلي یا سیمې خالي کې دا یو اته میاسې مخکې خبرې دي خو بیا خلکو پر دې ډېر سخت احتجاج وکړ چې دوی دغه سیمې نه خالي کوي خپل کلي نه پرېږدي نو خلک جرګی کوي له حکومت د امن نه کوي او پر حکومت خاص کر په ادارو باندې زیات نه وکم کې ژي چې ولی دوی په دې کې تر اوسه پوری نه دي توانی دل چې دا غدا د داسې وسلوالو خلکو مخ ونیسي.
مننه حافظ الله شرانی صاحب تاسو یو ډیر ښه مختلف پړخ یعنی د مختلف پړخونو یو تصویر ورکړي. سید اکبر کاکړ صاحب بلدی د اشکاری چې د پښتنو چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا قبایلی مشران دي هغه د اشکاری چې په دواړو صورتونو کې کڅم د حکومت خپلې ګیلې دي د فوج خپلې ګیلې دي نه په وسلوالو باور کوي او نه په امنیتي ادارو باندې باور کوي. د خلکو دغه بې باوري یا دغه بیداری چې چرته کلم وسلوال ښکاره سي داسې ونی سي لکه دا تاسو د ګوال حواله ورک د دې وجه څه ده؟
وجه دا د مدلی صاحب چې دلته کلاسیپلا یا د ژو خلک دلته کوم سي پولیټیکل پارټیانې دي سیاسي ګوندونه دي هغه ډېر فعال دي دلته هر وخت چې هر مشکل پیښ شوی دی دلته په ژور کې زموږ د پارټیانو یو اکشن کمیټي د آل پارټیز اکشن کمیټي د کلاسي پلای کې زموږ دلته د آل پارټیز په نامه باندې د ټولې پارټیانې کاغه مزګو ګوندونه دي کاغه پاکستان ګر پارټیانې دي کاغه وطن دوست ملت پال ګوندونه دي دا ټول پارټیانې او دا ټول زموږ ولس دي دا پر یو پیج باندې دي هغه بالکل په خپل وطن کې په خپل علاقې کې نو وسلوال پریږدي نه دغه د کم امن امان صورتيات چې خرابې د دې په حق دي
خلک ولي دومره یعنی ما سوال دا و چې خلک دومره بیداره ولي دي چې په دواړو صورتو کې پر دواړو اعتبار نه کوي او یو دم خپل عمل یعنی ولسی خبرګون ډیر او په شدت سره ښکارا کوي
د دې چې هغه هغه مختد دا او شل کلو چې کم حالت دی دا قبایل کې څه کوم دا اپریشنز وسولو کوم تاسو دوی کوم کیسه وکړي یا د سواد کې کوم اپریشن وسولي یا زموږ څنګه ته کوم امسایه دي چې هغه کوم صورت یا دي نو زموږ خلک ټول دغه شان سره ولد دي په ټولو شان خبر دي او بیا پولیټیکل پارټیانو د تدلوي اویرنس په خلکو کې پیدا کړی دي نو هغه د دې حالات په وجه باندې دا کوم حالات د پمازیک جوړسي وي دي نو دغه په وجه باندې هغه پر امنیتی ادارو باندې پاور نه لري چې هغه دا وویني چې تاسو موږ تاسو وکي نو ځکه دا خلک دې دا شاین دي دل چې دا اوس پاتا کې دا کار وصول اوس بشه موږ خواته د دوی مومنت راځي نو خلک علماء په دې باندې پیدار ول او په دې کې صدا وایي چې د پولیټیکل پارټیانی خاص کر د میراثپال پارټیانو ډېر لوی رول دی د اولس په دا پیدار کول کی دلته چونکی کلاسي پلاټر د پوری مشکل ډېر لوی منظمه پارټي د روپ پار کې دی پار کوڅه کی نو دا وینس موږ ارزه کې د خپل دیسنو پردیش لري د پردا سي نه به اولس او سوال ته ځای ورکواسي یا پښتنه به کواسي چې اصل کا دې چیرې دې په کومه ځای نو په دا وجه باندې داخله چې دې تیار دي او ته
دا تاسو ډېر دغه د حفظ الله شرانی سي سید اکبر کاکړ سي مخال پر دې باندې رڼا واچول ستاسو په خیال باندې ځکه چې په سوات یا قبایلی سمو کې وکړ دا موسو چې هلته ځایی طالبان پیدا سو ځایی وسلوال پیدا سو تاسو آیا په جو په دې سیمو کې دا سوینه دغه وسلوال څکل راشکاره سي حمله وکي ځای خلکو کومک ملاتړ دا ور سره وی کنه ځای خلک اوس لدی شي زخه ډیر لیري ځان ساتي
ګور د کوم سیمو چې موږ دا وخت په هسکه وو په دې سیمو کې مخکې هم دا سی په ولسی کاچا دې خواته کوم داسې فکر نه دی سوای چې وسلوال هیڅ قسم فعالیت په پښتني سیمو کې البته په انفرادي کچه چې کوم دی خلک په دغه سی وسلوال تنظیمونو کې حکومتي دعوی دادي چې دغه فعالیت پاتې سوی دی کغه بیا په افغانستان کې دی کوم بیا
په د ژوبو د کراسپټ دې سیمې چې کوم خلک دی هغه وسلوال سوی دی نو افغانستان ته تللی دی او په ژوب کې داسې بیسیا بنیاد نه جوړ کړی یا په کراسپټ لور لایک
په انفرادي یعنی په شخصي کاچا به قلت لري وي کومه قبيله په منتظم منظم ډول کوم تنظیم یو ګروپ یو ډله داسې په دیسي مکه نسته چې هغه دا کار کړی وي البته خلک للی دي د دې څخه هغه وسلوال تنظیمونه چې د دیسي می خلک په کوالت لري هغه انکار نکوي د دواړو خواو حکومتونو هم کله د دې انکار نه کوي بلکې یو بل خلاف تورونم لګوي خو مجبور و چې دلته په دغه سیمه کې چې دا اوس د خلکو کوم وسلوال فعالیت هغه د اولسی فعالیت د غسی جرګی کوي هغه هم دغه غشتنه کوي له ځای خلکو څخه او بیا ک تاسو پښتنه تبیر تر اعظم کبداتیرو لاندو څوش میاسو کې مجبورو کوم ویډیو چې زموږ مخ ته راغلي دی له ځای خلکو سره چې موږ کوم خبرې سوي په شیرانی او په ژوب کې په دا لاندو څو وختونو کې موږ کته چې دلته د 50 څخه تر شپېتو پورې وسلوال پرې وځه لیدل کېده او بیا چې ځای خلکو سره موږ خبرې سوي دغه وایي په دې کې 2-3-5 کسان داسې دي چې هغه ځای خلک وي په سیمه په علاقه په ژبه او په دغه قبیلو خېلې ځلې به پو خلک وي خو له دوی سره چې دغه نور کوم وسلوال خلک دي دا ځای نه دي او هغه خبرې هم لکه وی چې کله خبرې کړې د هو لهجه یا د هو کلوړه چې کوم دی هغه د دې سیمې خپل نه دي دای انتظامی سره یا لزینو په هانو سیاسيانو سره شنو کو سر په دې اړه خبرې سوي دي هغه وایي چې داسې کم خلک دي چې هغه د دوی ځای مشارکوي او د دې ژوب او د دې سیمو سره تعلق دي البته کلاسې پلا او ژوب ترمنځ ځینې سیمې داسې دي چې په هغه کې په خوا د افغانستان کې په وسلوال هغه کې د دوی فعالیت زیاته پاتې سوی خو هغه اوس په دا بیګا تیر شپه ما دغه غوال د سیمو کې کوم خلکو سره خبرې سوي دي هغه وایي چې دا خلک اوس په دې شي پودي ځکه خوند دغه خلک ونی و دغه داسې خلک څوک نه پریږدي
او دغه خبره کزه سید اکبر کاکړ سپ تاسو ته راوړم چې د خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمه یا د سوات یا د نور سیمو په مقابله کې ک په بلوچستان په پښتون مشتو سیمه کې د طالبان په قوت طاقت سره قبضه شتون یا غنسته دغه وجه دام ده چې ولسونه چې دا شی په خپل کلو باندې وطنونو کې نه پرېشتي
بالکل عبدل صاحب دا ستي چې موږ ولس چې دی کاغه د شرانی ولسوالۍ خلک دی کاغه د ژو ولسوالۍ دی کده کلاسپا ولسوالۍ دی دا خلک مخکیم کپې نه پرایت توګه سوخت لوي افغانستان ته ان پرایت توګه باندې کار کړی خو دلته زموږ ځای خلکو نه چاته کور کړی دی نه چاته ځای ور کړی دی چې دلته یو کیمپ جوړ کړي یا دلته ځخه یو کاروای وکړي لږ څه کسي وي هغه دی ډیر کې مودې د پاره بسوي وي خو هغه خلک بیا تللی دي نو دلته بیا دا دي ګوره دلته زموږ د اوس موږ شپږم دغه باندې اکتوبر باندې یو د امن پاسوم په نامه ریلی په کلاس پلا کې وکړه په جوړ کې وکړه په لورای کې وکړه او بیا دا چې پر 12 تاریخ زموږ دلی یو لاورین وصولې دا بیا په شل تاریخ بیا د پښتون ژغورن غورځنګ چې کوم جرګه په خبر پښتونخوا کې وکړه داغه د پریکړو په حمایت کې موږ ډېر لوی ریلی د توقع په دي کې د موږ سره مذهبي پارټي یعنی ولې ملت پال پارټي یعنی ولې ملګری پارټي یعنی ولې دا ټول پارټي یعنی دا خبره کوله چې موږ په خپل وطن کې امن غواړو ترقی غواړو خوشحالي غواړو موږ د هر قسم جنگ مخالف یو او د هر قسم د ترګري یا د دهشتګردي مخالف یو موږ خپل وطن د خلکو څخه پاک او دغه غواړو مانه دی وجه باندې چې دلته دی کار سو راضی دا کوشش کوي نو دغه به ناکام وي زموږ ټول ولس چې دیغه پر یو پیج باندې دی او هغه د دخت مختبه درجه هغه د شرانی ولسوالۍ خل دی هغه د ژوب دی کده کلاس پلا دی کده بشند دی کده چمن دی چې مراد زموږ چې کوم زیری دی کوم ولسوالۍ دی دا ټول ولس دی دا عمل خلک دی دا هم ځکه پر امن پاتې سو دی پر مخ هم ان شاء الله موږ بد دی مخنیوي کوو او ریاست ته موږ دا وایي شي تاسو خپل ځان کلیر کی تاسو باندې څه کوم نیوکه کیږي تاسو په کار خپل ځان صفاکاس
مننه سید اکبر کاکړ سیب ستاسو او فیض الله شهرانی سیب زکه زګړی ته ګورم وخت کم دی او بهرال ستاسو د دواړو مننه په دې بحث کې برخه واخسته شو وخت ترته غواړم خدای په امان داود مشال ترانه لاندې چې پکې مولا حفیظ الله شهرانی او سید اکبر کاکړ سره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو څرګندېدل او ته د ولس او خلکو خبرګون بحثولې بحث پای ته ورسېدې ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه
د مشال ترانه لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانه لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولوال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي